اوردون کو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روستي خبری غړی کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني کله لرم چې روغ جوړ وستې او وخت د مازیګری 15 بجې شوی اند زیارت پر د 2014 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړی کې به تاسو ته خبرونه دروو، رپورټونه هم لرو، کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې پر امریکایي پوهنتون د برید تنظیمونکو ضد اقدامات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي د قبایلو په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی، او امریکا ویلي د کیمیاوي وسلو کارولو په تور به له شامي رژیم او اسلامي دولت ډلې څخه حساب وغواړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو ترهګرو ضد جدي اقدامات وکړي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوال برید تنظیم کړی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی نن په ارګ کې د ملي امنیت شورا غونډې پر مهال د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي جنرال شریف غنی ته ډاډ ورکړ چې تر ارزونې وروسته به افغانستان ته د اقداماتو څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. بیان وایي د ملي امنیت ریاست څېړنه ښیي چې پر امریکایي پوهنتون بیګانه برید د ډیورنډ کرخې له هغې خوا تنظیم شوی و. د ولسمشر دفتر بیان وایي په حمله کې د پوهنتون یو استاد، اووه زده کوونکي، د پوهنتون دوه ساتونکي او درې سرتیري وژل شوي دي. بیان زیاتوي په برید او نښته کې د نهو پولیسانو په ګډون د پوهنتون 6 زده کوونکي او کارکوونکي ژوبل شوي دي. امریکایي پوهنتون نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په کابل کې به د پوهنتون څانګې تر ناټاکلي وخته تړلې وي. په کابل کې امریکایي سفارت پر پوهنتون برید بېرحمانه بللی دی او د بشري حقونو فعالانو او ادارو یې غندنه کړې. د حمله ذمہواری چانه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټه مشر سرتاج عزیز ویلي د هغو سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ او ویل چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو ورګډول سمدستي نشي کېدای.
یہ بالکل کلیئر کنکلوژن تھا
دی وای مک بل اخر دی غوڅ نتیجه ته ورسیدو چې د قبایلو د هیوا د نور برخو په څیر حیثیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب د هغو سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډول دي. خدا کار سمدستی نشي کېدای، بلکې باید په پړاوونو کې وشي. د دې لپاره مک د 15 کلونو انتقالي بهیر سپارښتنه کړي.
سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدي چارو له وزیر عبدالقادر بلوت سره غړي خبري غونډې ته وویل د قبایلي اصلاحاتو په اړه نورې لارې لکه د ګلګت بلتستان په څیر قانوني حیثیت یا بیل صوبه جوړول د عملي کولو وړ نه دي. د نوموړي په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې د ټولو قبایلي سیمو تر سفر وروسته سپارښتنې وزیر اعظم ته سپارلې دي. د متحده قومي موومنټ یو زنداني مشر وسیم اختر د کراچۍ ښاروال ټاکل شوی دی. تېره ورځ د ښاروال او د هغه مرستیال لپاره ټاکنې وشوې چې پکې وسیم اختر او ارشد وهره اکثریت ترلاسه کړ. وسیم اختر بیګا د انتخاباتو تر ګټلو وروسته په وینا کې ویل په ښار کې به د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
رہنمائی چاہیے ہوگی
دیوائی ماتا پا دا سندھ پولیس و مشر سر سر دا ڈی جی رینجرز لار خود نپا کاروی زکا چھ پا دے خار کی دا سے خلق موجود دی چھ امن نواری دا با پا شریک لمن زورو دا زمون خپلی سیمی دیو دا دے ہر اسی دن کے دا غوالی چھ دلتا امن وی.
دا نومړی ځل دی چې د کراچۍ ښاروال یو داسې کس ټاکل کیږي چې د 2001 زیږیز کال د مې پر 12 په ښار کې د وژنو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو له کبله زنداني دی. خو وسیم اختر په وینا کې تور پورې کړ چې د هغه کال تاوتریخوالي ذمهوار پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دی. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د جوړ تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال په نومبر کې وفاقي حکومت ته په هزاره کې د ځمکې اخیستو اجازه ورکړې. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې خبریالانو ته وویل دا عمل لولس سره د دوکې او د پښتنو د معاشي قتل په معنا دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټر سید عالم مسعود دعوی او تورونه رد کړي دي. سپینی ماڼۍ او ناټو ائتلاف ملګرو یې ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پلټنو کې د ثبت شویو کیمیاوي وسلو بریدونو لپاره به له شام او اسلامي دولت ډلې څخه حساب اخلي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان نیډ پرایس تېر ورځ د ملګرو ملتونو تحقیقاتي رپورټ تفصیلاتو په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته وویل له دې څخه انکار اوس ناممکن دی چې شامي رژیم په بیا بیا د وسلې په توګه صنعتي کلورین د خپلو وګړو ضد کارولی دی. د ویل امریکا به له خپلو نړیوالو ملګرو سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورات په ګډون د مناسبو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو لارې محاسبه وکړي. د ویل د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو او د روسیې او ایران په ګډون د کیمیاوي وسلو مخنیوي کنوینشن پر غړو ټینګار کوي چې په دې هڅه کې ورسره شي. د ملګرو ملتونو پلټنو ښکاره کړه چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په شام کې لږ تر لږه دوه کیمیاوي بریدونه کړي دي او اسلامي دولت ډلې د شړشمو کیمیاوي ګیس د وسلې په توګه کارولی دی. بشار الاسد د دې پلټنو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په خوا یې د کیمیاوي وسلو کارولو تورونه رد کړي دي. د ایټالیا په مرکزی سیمو کې په زلزله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 318 ژوبل دي. د ایټالیا وزیر اعظم ماتیو رنزی تېره ورځ خبرداری ورکړ چې دا ښایي وروستی شمیر نه وي. په سیمو کې د ژغورنې چارې روانې دي او باور کېږي چې ډیری کسان لا هم د ورانو شویو ودانیو لاندې وي. پر ریختر درجې د پرونی زلزلې زور 6.2 چې له کبله د پلازمین روم په شمال ختیځ کې ځینې واړه ښارونه زیات ځپل شوي دي. د فنلند پولیس چارواکي وایي په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د عراقي او سرتیرو په عامه وژنه کې د برخې اخیستو په شک یو عراقي نیولی دی. هغه مهال شاوخوا 1100 عراقي او سرتیرو چې زیاتره یې اهل تشیع ول، له پخوانۍ امریکایي پوځي اډې څخه د تېښتې هڅه کوله چې پر اډې د اسلامي دولت ډلې برید پر وخت ووژل شول. د نیول شوي 24 کلن عراقي نوم نه دی ښودل شوی. د فنلند پولیسو بېګا وویل ښایي دا کس هغه مهال د اسلامي دولت ډلې غړی وو. دا سړی تیر کال د اګست په میاشت کې فنلند ته داخل شوی و، خو چارواکو دا ونویل چې آیا دې سړی د پناه غوښتنه کړې او که څنګه. تیر کال فنلند ته د پناه په تکل په تللیو 2.5 زره کسانو کې زیاتره عراقیان ول. دا د دې محل خبرونه اوس تاسو له سراج زهیره د کرنسیو یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستل کیږي، یو په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پوند په 1.8 روپیه 40 پیسې او په 1.9 روپیه 40 پیسې، یو یورو په 1.8 روپیه 70 پیسې او په 1.9 روپیه 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپیه 70 پیسې او 25 روپیه 90 پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپیه او 25 روپیه 40 پیسې، او یو افغانی په 1.5 روپیه پیسې او په 1.5 روپیه پیسې، او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوسونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري: افغان ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغه وسلوالو ضد جدي اقدامات وکړي چې په کابل کې یې پر امریکایي پونتون وسلوال بیت تنظیم کړي. په حمله کې لږګونه زده کوونکو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. د پونتون یو زده کوونکو د حملې عیني شاهد وایي:
مونږ پونتون دننه کې وو، مولې کې چې حمله شو اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، یو نیم پونتون دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو، بیا مونږ ټول وتښتیدلو.
د پاکستان قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې مشر وایي: قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کول تر ټولو غوره انتخاب دی. خو یو کارپوه وایي دا قسمه خبرې مخکې هم شوي، خو عمل پرې نه کیږي.
اوس خبره دا ده چې په دې باندې عمل څومره کېدی شي، ځکه چې دغه وعدې او دا قسمه معاهدې او دا قسمه خبرې اترې مخکې مونږ ډېرې زیاتې اورېدلې دي، کله په یو صورت کې کله په بل صورت کې.
او افغانستان ته د پوځي عملیاتو له وجې کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي خپلو کورونو ته تلل غواړي، خو د تلو لارې پرې بندې شوي دي.
نن د کوم نه مشتا دا تکلیف پای چې څلور پارا پسره په میډ باندې باندې لګېدلای دا یار نه مشتا خو سی نه پاکستان مشکل ملته اړوي یا نه د کوم نه په بندان نه ولې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو وسلوالو ضد جدي اقدامات وکړي چې په کابل کې یې پر امریکایي پونتون وسلوال برید تنظیم کړي. د دغه بیان او همداراز د بیگانه پیښې وروستي معلومات له خپل خبریال اخلو. سیف الله ستانکزی چې دا مهال له کابل مقصد د ټلیفون په کرخه لري. ستانکزی صاحب ستړي مشي، څه معلومات لري؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. افغان ولسمشر د پاکستان د چیف اف آرمی جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې دي او د بیگانه پیښې په اړه باندې خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده او له هغوی غوښتي دي چې کوم تروریستان چې دغه حمله یې ارګنایز کړې وه د هغوی په وړاندې باید عملي او جدي اقدامات وکړي. د پاکستان لوی درستی دی چیف اف آرمی دا ژمنه کړې ده چې پاکستان به ټول معلومات او دغه کیس ارزیابي کوي، څېړنې به خپلې کوي او د هر ډول عملیاتو او اقداماتو په اړه باندې به وروسته بیا افغان حکومت ته ډاډ ورکوي. د افغان حکومت د امنیت شورا غونډه نن یو بیړنۍ او جدي غونډه په دې اړه باندې نن سهار نیول شوې او پکې ټول وروستني جزئیات هلته وڅېړل شول. هلته ویل شوي دي د افغانستان امنیت ریاست دغه معلومات ورکړي دي چې بیګنۍ حمله د ډیورن لاین هغې غاړي ته تروریستانو رهبري کوله او له هغې ځاینه دغه حمله ارګنایز شوې او وروسته له دې په امریکا پوهنتون باندې حمله شوې وه او ویلي دي چې په دې اړه باندې نور جزئیات هم څېړنې هم روانې دي.
استانزه صاحب، که اداره ته وویل چې په دغه بیان کې هم ویل شوي دي، نو وروستي څه معلومات دي د مرګ جوبلې په اړه باندې او دغلته کې د وضعیت په اړه باندې؟
وضعیت خو اوس تر کنټرول لاندې دی، لکه څنګه چې پولیس وایي سیمه بیګا سهار په 4 بجو باندې تصفیه شوله او هر څه قرار شول، خو په سیمه کې اوس هم ډیر خلک نشته. یعنی وروستنی جزئیات دا دي چې یو پروفیسور دلته وژل شوی، وو محصلان، دوه سکیورټي ګارډس چې خپله د پوهنتون سکیورټي ګارډس او درې خاص یا سپیشل فورس د افغان پولیسو وژل شوي دي. ټول 10 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي، 9 پولیس بیا ټپیان دي او 14 نور محصل هم ټپیان شوي دي. یعنی جمن 10 وژل شوي دي او وروستي ارقام دا ښیي او 45 نور کسان په دې حمله کې ټپیان شوي دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ستانه دي. نو د مشال ډیو خبریال چې له کابل یې موږ ته معلومات راکول، همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوردونکو څنګه تاسو ورده چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پونتون د تیرې شپې برید او د پونتون دننه تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي دي او ټول 10 کسان وژل شوي چې اوس د کوونکي 3 پولیس، 2 د پونتون ساتونکي او 2 بریدګر پکې شامل دي. برید تیر مخام شاوخوا 6:30 بجې په یوې درنې چاودنې سره پیل شو. بلخوا سپینه ماڼۍ او د امریکا د بنو چارو وزارت تیره شپه په کابل کې پر امریکایي پونتون برید په سختو ټکو کې غندلې دي. نورحال د احمد شیبر په دې رپورټ کې وو.
د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې برید په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجیو د حملې په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې برید کې زیان نه وي اوښتی. پر پوهنتون د برید په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یوه محصله چې له حملې وروسته له پوهنتونه په تیښته بریالۍ شوه، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پوهنتون دننه کې وو، معمولا کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې او صنفونه، یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پوهنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی.
په کابل کې امریکایي پوهنتون لومړی شخصي پوهنتون دی چې په 2006 کال کې د بنسټ ډبره کې ښودل شوه. په دې پوهنتون کې د معلوماتي ټیکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینیري، سیاسي علوم، نړیوالې اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګري او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ول کېږي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
د احمد شیبر چې تاسو ته معلومات درکول او زموږ تاسو ته هم وایم چې امریکایي پوهنتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په کابل کې بعد پوهنتون څنګه تر نامعلوم وخت پورې تړلی وي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه اهم تاسو ته معلومات درکو. زو اسلام آباد ته خود لکه وړه شند ماخلو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستاني وزیر اعظم سلاکارو د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د هغو سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي د زیارت په ورځ نن د بنو چارو په وزارت کې همدغه خبرې کړې دي چې تفصیل یې له رابعه اکرم خان اخلو چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه ده. رابعه ستړي مشي څه معلومات لري؟
مننه سر. څنګه چې تاسو ویل چې د پاکستان وزیر اعظم سلاکارو د قبایلي سیمو د اصلاحاتي د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. دا هم ویل چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل د ورکړو او ویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډول سم د سینې شکې دی. د دې لپاره د 15 کال وخت تجویز ورکړی شوی دی. اسر په خارجي چارو دفتر کې د سفیران وزیر عبدالقادر بروش سره د فاټا اصلاحاتو په خبري غونډه کولو په وخت د ښاغلي سرتاج عزیز وینا وه چې دا ناممکنه ده چې د قبایلي سیمې موجوده حالت کې وساتل شي او نه یوازې صوبه جوړول یې قابل عمل دي او نه د کونسل جوړولو نه مسله هواریږي. نو د په وینا چې قبایلي سیمې ځان له صوبه جوړول په داسې ممکن نه ده چې ټول ایجنسۍ یو بل سره په سم ډول سمون نه خوري، یعنې تړل شوي نه دي. ښاغلي سرتاج عزیز په وینا چې د خیبر پختونخوا بندوبستي سیمې قبایلي سیمو سره تړل شوي دي. دوی وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو په فوري توګه ممکنه نه دي، دا به په ورو ورو کول وي او د دې لپاره د 15 کالو موده تجویز کړی شوې ده. په دې موده کې به قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره تیاریږي. د دې نه علاوه ښاغلي سرتاج عزیز په دې سوال چې آیا خیبر پختونخوا سر دې لړ کې رابطه شوي، نو دوی وویل چې را روانه اونۍ په دې لړ کې کم کمیټې چې د خیبر پختونخوا حکومت سره رابطه کوي او رایې به ترې اخلي. د خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره موږ د لسو کالو یو پرمختیایي پروګرام تجویز کړی چې قبایلي سیمې ټولنیزې او اقتصادي هلې ځلې د خیبر پختونخوا په سطح راوستې شي.
دا لس کاله پروګرام کې به څه څه خبرې وي؟
څنګه
دا لس کاله کوم ترقیاتي پروګرام چې تاسو ویلې هغه منظور کړی دی یا به هغه عمل درآمد کیږي، په دې کې څه خبرې دي؟
د وی چې په دې کې به د لسو کالو پروګرام کې چې د 1500 بلیون روپې فند چې هغه جوړیږي، نو دې سره به د ترقې لارې خلاصې شي او کوم ایجنسو هډ کوارټر دی یا لوی ښارونه دي، نو دا کې د صنعتونو مرکزونه جوړې دي چې چېرته د جدید مارکیټونو کالونیانې اسکولونه کورونه او هسپتالونه چې دي هغه جوړې دي شي. نو دوی ویل هلته کې بیا خلک خپل سي او خپل اقتصادي هلې ځلې به شروع کوي، خپل تجارت په کوي، مقامي صنعتونه به چي دي هغه به بیا شروع بشي. د دې علاوه د هم اوه چې په دې پروګرام کې چې کم د مرکزونه کې جوړ شي، نو دا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري سره هم تړل کېږي. وای دا د چیز مونږ ور کړی دي. اسرار د سفران چې کوم وزیر دی دغه وینا وه چې قبایلي ولس چې د ملک سره وفاداري کړې ده او وفاداري دي، نو د اصلاحاتو د لارې د ملک نور وګړو په شان به ورته حقوق ورکړی کیږي. او اصرار کوم دا کمیټې ریپورت چې کوم دی دا به ډېر سر پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي او په دې به د روانو څلورو یا شپږو هفتو کې کار هم پیل شي.
ډېر زیات مننه ستاسو نه. رب کرم خان و زمنګ خبريال د اسلام آباد نه. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو وردل چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې مشر وای قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي دا هم ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د لسو کالو ترقیاتي پیکیج یا پروګرام اهم لري. خو یو کارپو وایي دا قسمه خبرې مخکې هم شوي خو عمل درآمد پې نه دی شوی. دغه کارپو اشرف علي سره زموږ خبریال سراج جهید مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وښو.
د
بنه خبر خدا د چ 15 کال اگر چې ډیر ځا ټایم د بیا مو او خلک چې کم دي نو غو دومره ستړي شي دي د جنګونو د تسلسل نه چې دومره منتظر نشي کولی 15 کال خو بیا هم زما چې یو عمل شروع شي نو 15 کال کې خپل یو منطقي انجام ته ورسېنه دا د فاټه د خلکو په ګټه باندې په خصوصي توګه او عمومي توګه د پاکستان د خلکو په ګټه باندې تمام شي.
ډاکټر صاحب یو پدې کې یو بل خبر هم راغلی دا چې وی چې په کال 2010 کې بلدیاتی انتخابات کیږي نو تاسو کڼی چې د دې عیني حیثیت بدلون د پاره چې دینو بلدیاتی انتخابات سمره لازمی دي او دا به سمره ګټور ثابت شي.
د دې سره به دا وشي چې خلک چې کم دینو هغه به په یو سیاسي عمل کې را دن نشي، هغه کم ته چې مونږ د مین سټریمینګ یا د هغه قومي لارې ته دراوستو خبره کوو هغه به اغیر باندې کده ما په خیال غوتی زر تر دره پوری شې پای کې به دخل کول لپاره یو سنس اف اونرشپ چې دی هغه مکه تراشه و داخله چې دی دغه عمل ته بخپل عمل وو. نو زه فکر کوم چې غټه غټه بیدای چې زر تر دره په دغه کم استم په دغه مقامی یا محلي حکومتونو باندې کار شروع شي.
ډاکټر اشرف علي صاحب یو خبر دل تبل راځي څنګه چې دا اصلاحاتي کمیټه د پارلیمان د غړو سره ملاقات شروع کونه په دغه وخت کې زینې د فټا مشران روچت شو او په اخبارونو کې په مختلفو میډیا باندې خبرونه هم راغلي دي چې غوی وی چې مونږ نه غواړو چې دا د دې حیثیت بدلون شي، یعنی هغه وی چې قابلیت چې دین هغه زمونږ نه ختمي. نو آیا تاسو څنګه غواړئ چې دغه خلک چې دین دا پدې کې خن خو بجول نشي؟
ګور جی یو سیاسي عمل چې کیږي نو ظاهر خبر ده چې په سوسایټي کې هر کس خلک کې الته کې ذهنونه او فکرونه او سوچونه چې دی په یو زاویه باندې نه په یو پیج باندې نه همیشه د پاره پای کې تضادات دي. نو دا خلک داسې مشتري چې دا نغواړي دا ممکن نه ده چې دا غي سیاسي یا ګټي هغه ترلاسه کول غواړي یا سبسټډ انټرست کې دا غي په بهر حال دا سړی نشي ویلی چې ټول خلک ته یو خبره کوي کنه. خو بدلون شو پورې چې دا بدلون تعلق کې نو بدلون خو زما په خیال چې په دې باندې به یو سړی په دې نظر باندې چې موږ بدلون نه غواړو.
دا په اسلام آباد کې د قبایلي چارو په ډاکټر اشرف علي چې زموږ خبريال سراج احیر ورسره د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې خبرې کړې وي. نور هم مو یو شمېر رپورټونه لرو خو دلته کې وړه شنډه ماخلو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لرئ ته وګستئ زو پیښور ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د راهداري لپاره هزاره ډیویژن کې د ځمکې ترلاسه کولو اجازه ورکړي چې دا عمل د صوبې له ولس سره دوکا او د پښتنو د معاشي قتل معنی لري. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا به خبری غونډه ته وکړه. بلخو صوبای حکومت د نوموړي د اداره دوي چې راهداري کې د پښتنو لپاره هیڅ هم نشته. په اړه نور تفصيل ل پېښور د مشرانو خبريال غلام غوسره کوي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره دروغ ثابت شوې ده چې کچيري په مغربي لارې د منصوبه نه ترسره کیږي نو د پښتونخوا حکومت به په صوبه کې د دې منصوبې لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي.
تاکور د حویلې په مس کې د شپږشل کیلومتر علاقه چې کومه واده د کوریډور چابي وا زموږ سره صوبایي حکومت بار بار دا ویلي دي چې دا نه ورکوم. وزیر اعلی پټي وګانه باندې دا ویلي موږ دا نه ورکوم. نوٹس درکو چا دو ککڑے نو دا فیصلہ واپس والا گنی مونږ دا غنو چې تا ټول کام دوک کړو تاسو مونږ دوک کړو نو زمونږ دښمن اوس نواز شریف او حسن اقبال بیا نه دی زمونږ دښمن بیا پرویز خټک ته صوبائی حکومت ته
د مغربي لاري د ګټلو لپاره د جوړې شوې اتحادیه د نیوکو په لړ کې می د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د سلاکار مشتاق غنی نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې چین پاکستان اقتصادي رهداري د ټول پاکستان لپاره یو منصوبه ده او دغه لړکی مرکزی حکومت د صوبائی حکومت ټولی غوښتنی منلی دي.
ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے چیف
منسٹر. د دوی په خبرو کې هیڅ وزن نشته. اعلی وزیر په دې خبره اورز او شپه کال کړی دی او زمونږ ډیری غوښتنی منل شوې دي چې پکې چشمه رائټ بینک کینال د کوهاټ موټر وے د پېښور سرکولر ریلوے او د صوبې په یو شمیر ضلعو کې صنعتي ښارونه شامل دي. خو چې زمونږ غوښتنی ومنل شوې نو مونږ د کار کولو اجازه ورکړه.
تب اس کے بعد اجازه دی کہ اب
خود کوریڈور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید آدم محسود وائی صوبائی حکومت د مغربی لاری پزے پا نورو وڑو وڑو منصوبو د مرکزی حکومت سرا د پختنو د معاشی قتل سودا کری دا او دوی با پا دے وجہ د مرکزی او صوبائی دوارو حکومتونو پزد احتجاجونا تر سرکوی
تا پختانه د خپل لیدرشپ لپاره اسلام آباد ته رسیدو لپاره د اسلام آباد وزارت اعظم لپاره د پختونو معاشي قتل باندې سودا کړی دا د ته کوم یو هفته ټایم ورکړی دی هغه د ختمېدونه مخکې به موږ فیصله وکړو چې موږ څه کوو. موږ په 23 تاریخ باندې لکی مروت کې جلسه ده یو پتاکوټ کې جلسه ده په دریم تاریخ باندې د بټګرام نوم زیرا کو شانګلا تورغر او کوهستان ما اوس ټایمونه راکړي.
د کوریډور فرنٹ په خبری کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا کې د سیراج الحق اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو او مولانا پذیر رحمان پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه هم غوښتنه وشوه چې د مغربي لارې د ګټلو لپاره دې خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگستی زو پیښور ته د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې لپاره د یوې موټروے منصوبه لري چې له کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې به غځول کیږي. په دې موټروے سره به د صوبې تر انتظام لاندې نیمې قبایلي سیمو ملکن ډیویژن دیر سوات او چترال ولسته په تګ راتګ کې اسانی پیدا شي. د پختونخوا صوبایي وزیرانو او چارواکو تیر مازدیګر په پیښور کې د دې منصوبې په اړه جوړې شوې یوې خبري غونډې ته وویل چې په لومړي ځل د یو صوبایي حکومت تر انتظام لاندې موټر وی جوړیږي. پاره نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا د سړکونو د محکمې یا پښتونخوا هایویز اتارټي مشر محمد وزیر دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده موټروي د کرنل شیرخان انټرچینج نه به د موټروي د ملکن ډیویژن تر چکدرې پورې غځولې کیږي.
کرنل شیر انټرچینج نه به دا شروع کیږي موټروي باندې او چکدرې چوک به دا ختمیږي. د دې منس کې شپږ انټرچینجز دي. شپږ انټرچینجز په دوبیان روډ باندې، په سوابای روډ باندې، په بخشالی روډ باندې، کاټلنګ روډ باندې، او پلی روډ باندې، او په چکدره کې. د انټرچینج سره ټول لوکل نتورک ته هم دي موټر وینه کنیکشن ملاو شي او د چکدرې نه موټر وې ته فاصله به 50 منټ شي. یعنی 35 بلین خرچ راځي او 18 میاشتې کې مکملېږي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون محیب الله خان چې د سوات سره تعلق لري وایي چې د ملکن ډیویژن د سوات دیر او چترال دولس لپاره دا یو مهمه منصوبه ده او نن به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف مشر عمران خان د دې پروژې پرانیسته کوي.
دا چکم دی دا تقریبا 81 کیلومتر دی. 14 کیلومتر زما خیال چې 3 کیلومتر څلور کیلومتر بده کې بیا ټنل دي دوه ټنل دي. دا ټوټل 84 کیلومتر روډ جوړیږي. بل زمونږ روډ جی ټی روډ دی. دا به یو واري زما خیال 1980 هغه پوزیشن ته بلاړ شي، هغه پاپولیشن ته بلاړ شي، هغه خلک بم په خوشاله کې شي، هغه بم آزاد شي خلک، او د بلاک ریجن خلک چکم دی په دې باندې روان شي. دا به ان شاء الله د دې صوبې چکم چیف ایگزیکټیو دی زمونږ جناب پرویز خټک صاحب، هغه به د دې پرانیست کوي، او چیرمین خان صاحب چکم دی هلته هغه به عوامي اجتماع ته خطاب کوي. دیکھیے
پختونخوا صوبه کې د دې موټروې منصوبې ټیکه د پوست تعمیراتي کمپنۍ ایف ڈبلیو او ته ورکړې شوې ده، او د لوزنامې تر مخه دا منصوبه به په اتلس میاشتو کې سرته رسولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږیستی، پنځه نیمې بجې شوي او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې لاغوی د خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف غوښتنه کړې چې د هغو ترهګرو ضد د جدي اقدامات وکړي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوال برید تنظیم کړی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي نننی بیان کې راغلی اشرف غنی نن پارک کې د ملي امنیت شورا غونډې پر مهال د پاکستان پوځ له مشر سره خبرې وکړې، او جنرال شریف ورته ډاډ ورکړ چې تر ارزونې وروسته به افغانستان ته د اقداماتو څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. بیان وایي د ملي امنیت ریاست څېړنه ښیي چې پر امریکایي پوهنتون بیگانه برید د ډیورنډ کرښې له هغې خوا تنظیم شوی و چې پکې د اوه زده کوونکو او یو استاد په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي د هغو سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ. او ویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګډول سمدستي نشي کېدای، بلکې باید په مرحلو کې وشي. د متحده قومي موومنټ یو زنداني مشر وسیم اختر د کراچۍ ښاروال ټاکل شوی دی. تېره ورځ د ښاروال او د هغه مرستیال لپاره ټاکنې وشوې چې پکې وسیم اختر او ارشد وهرا اکثریت ترلاسه کړ. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د جوړ تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر وویل د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال په نومبر کې وفاقي حکومت ته په هزاره کې د ځمکې اخیستو اجازه ورکړې، او دا عمل له ولس سره د دوکې مترادف دی. د خیبر پختونخوا حکومت د ډاکټر سید عالم مسعود داوی او تورونه رد کړی دي. سپینې ماڼۍ او ناټو ائتلاف ملګرو ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پلټنو کې د ثبت شویو کیمیاوي وسلو بریدونو لپاره به له شامی رژیم او اسلامي دولت ډلې څخه حساب اخلي. د ملګرو ملتونو پلټنو ښکاره کړه چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په شام کې لږ تر لږه دوه کیمیاوي بریدونه کړي دي، او اسلامي دولت ډلې د شړشمو کیمیاوي ګیس د وسلې په توګه کارولې دي. بشار الاسد د دې پلټنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو پخوا یې د کیمیاوي وسلو کارولو تورونه رد کړي دي.
دا او پامیر ساحل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم ساسل لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، او دا به هم اورئ چې په بلوچستان کې د کانګو وایرس، او همدارز په پکتیا کې د پولیو ضد واکسین کمپین پاړه هم رپورټ لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکشي.
جنگ رسپاڑا پخپل ادارے کے لیے کہ پوز مشر جنرل راہی شریف تیر ارز یو زلبیا متعلق چارواکو تہ ہدایت کرے چې پپلو غیر قانونی تگ را تک بندولو لپاره دی د افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز او نیٹو فورسز پمرستا سخت ہلی زلی وکڑے شی. اداری وای چې د پوز د مطبوعاتو سانگے یا ایس پی آر مطابق د کرم ایجنسی او د تل علاقے د دورے په موقع جنرل راہی شریف د طرح گرے خلاف عملیاتو کې د فوجانو کردار ستایلے، او ویلی دی چې د پاکستان زمکه بچر هم د یو بل هیواد خلاف استعمال ولو ته نه پریږدي. اداری زیاتوي چې د جنرل راہی شریف مینا چپ فاٹا کے ترلاسه شوی کامیابی د نور مستحکم کولو لپاره د ټول ملک نه د ترهګرو د دوی د پټن ځایونو او سہولت کا نیٹ ورک ختمولو لپاره کاروایانې روانې دي. ادارې لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونه موثره کول دي، او د لپاره د پاکستان افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ د نړیوالو اصولونو مطابق دی کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د بره دیر علاقې ډوګدره کې په سرکاري سکول د وسلوالو لخوا د لاسي بم حمله پیښه د غندنې او افسوس وړ ضروري ضرور دا خود تعلیم محکمے ذیلی چارواکی پولیس اور اسکول استادانو جسنگ غیر ذمہ واری خیلا اغا ہم دا معاف کولو ندا اداری وائش دا یو رپورٹ تر مخا پا گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈوک درہ کی نہ خصوصی داشتا اور نہ دا اسکول چار دیواری شتا دا تعلیم محکمے غٹو غٹو داو باوجود دا خبر حقیقت دا چې دا سرکاری اسکولونو نہ خو چار دیواری وی اور نہ اسکولونو کی میزونه کرسی اور نہ دا اسکول اوبا اداری زیادہ وی چې دا پولیس اور دا تعلیم محکمے لخوا پا خارونو کی پا حفاظتی اقدامات اور امنیت زور ورکڑے کی گی خو چې چرتا دا بدمنے اور عدم تحفظ ویرا دا حل دا معشومان پا اسکولونو کی بغیر دیوارونو ساتل دا غفلت اور نہ اہل انتہا دا اداری لی کی چې پا اسکول کی دا حملے نہ داخ کارے کی گی چې دل تکل ہم چا اعلی چاروا کے دورہ نہ کڑے اور ککڑے ہم دا نو دی اسکول پا حق لا دمرا غفلت والی شوے دا اسکول دا ہیڈ ماسٹر اور استاذانو ہم دا ذمہ واری جوڑے دا چې پدی حق لا متعلقہ چاروا کی خبر کڑے وے اداری اخر کے وائی چې دی پیخ نہ پس د صبح ټوله لری پرتو سیمو کې د اسکولونو د کمزورو جاج اغستل او هغه لری کول ډیر ضروری دی یو خو خو خزینه استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکړي کیدو خبرې تر کیږي خو بل خو دا حال دی چې په یو اسکول حمله کولو مخنیوي لپاره هیڅ بندوبست نشته او ماشومان د ترهګرو پر هم کرم پرې خوشي دي په دې کې وزیر اعلی ته نوټس اغستل پکار دي او د پولیسو مشر ته هم په دې حق له خپل محکمې نه سوال جواب کول پکار دي
او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ورسپانا گارڈین په یو مقاله کې لیکي د پاکستان متحده خامی مومنټ مشر الطاف حسین پر دغه ګوند دومره اثر لري چې هغه لندن وینا کوي او خلک د کراچۍ لارو کوڅو ته راوځي خو داسې معلومیږي چې اوس د مشکلاتو سره مخ شوی بلخوا نیو ټایمز ورسپانا لیکي امریکایي ځواکونه یو وار بیا د افغانستان هلمند ولایت ته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي او داسې ښکاري چې دغلته افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه کې مرستو ته اړتیا لري د دواړو لیکنو غټې برخې لمنور شاورو
د ګارډین ورسپانې په دې مقاله کې راغلي په لندن کې میش د متحده قومي مومنټ یعنی ام کی ام مشر الطاف حسین پاکستان کې د خپل ګوند په خلکو ډیر نفوذ لري او په وینا یې په لسګونو زره خلک سړکونو ته روزي نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستانی ریاست خلاف وینا کړې ده ورسپانه لیکي الطاف حسین د سلی رشتو کلونو راهیسې د پاکستان نه بهر دی او په لندن کې د خود ساخته جلا وطنۍ ژوند کوي پلویان یې وایي چې نوموړی د کراچۍ په مهاجرو کې ډیر خوښول کیږي او خلک یې په یو غږ راپاسي د کراچۍ مهاجرین هغه خلک دي چې د پاکستان جوړېدو نه پاس د هند نه پاکستان ته کډه شوي دي او اردو ژبه وایي ورسپانه لیکي ناقدین تور لګوي چې الطاف حسین وخت په وخت خپل سیاسي ګټو لپاره د لندن نه په یو ټلیفوني پیغام د کراچۍ په لارو کوڅو کې ګډوډې او تشدد رامسته کوي بلخوا پاکستانی چارواکي وایي الطاف حسین د پاکستان خلاف د جنگ آغاز کړی دی او اوس به د هغه خلاف لازمی کاروایی کیږي نوموړي په دې ورستیو کې ویلي چې په ټوله دنیا کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د تیرې نهې په ورځ چارواکو ویلي چې د افغانستان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره نږدې یوه چاودنه کې امریکایي پوځي وژل شوی دی یاد ولایت چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره مخامخ دی پکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې ورستیو کې سل تنه امریکایي پوځیان استول شوي دي ورسپانه لیکي له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په روان کال کې یو وار بیا د دې هیواد امنیتي حالاتو امریکایي ځواکونه دې ته اړ کړي چې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته وکړي افغان حکومت هلمند ولایت ته خپل اعلی پوځي چارواکي هم استولي وو چې دغلته د وسلوالو د جارحانه بریدونو مخنیوي وکړي ورسپانه زیاتوي چې له هلمند ولایت خواوشا دوه کلونه وړاندې برطانوي پوځیان ووتل او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې یاد ولایت ته د امریکایي ځواکونو دوباره ورتلل څرګندوي چې افغان ځواکونه د دې ولایت مرکز لشکرګاه د وسلوالو طالبانو لاسو ته د لوېدلو نه بچ کولو لپاره د مشکلاتو سره مخ دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه امریکا او د هغو ناټو اتحادیانو هوډ کړی چې شام او اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هغو کیمیایي وسلو د استعمال ذمهوار ګرځوي کوم چې په شام کې کاربل شوي دا له هغو وروسته ده چې د ملګرو ملتونو څېړونکو په خپل رپورټ کې د دې پخلی کړی چې په شام کې کیمیایي وسلې کارول شوي د مشالډو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی
چې بوروال کاکړ یې دراوروي.
نړیوالو مطبوعاتو د اگست پر 24مه د ملګرو ملتونو د هغو څیړنو په اړه تفصیلات په ډاګه کړل کوم چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پخلی کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نیټ پرایس ویلي اوس له دې بالکل انکار نسی کېدای چې شام د خپلو خلکو پر ضد دا وسلې کارولې دي. نیټ پرایس ویلي امریکا به اوس له خپلو نړیوالو اتحادیانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون له مناسبو سفارتي لارو د دې بریدونو ذمواران لټوي. نوموړي ویلي موږ ټول هیوادونه د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې برخه یو، نو روس او ایران به هم په دې هڅو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په خپل رپورټ کې ویلي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه ځله د کیمیاوي وسلو بریدونه کړي او داعش بیا له یو کیمیاوي ګیس څخه د برید لپاره کار اخیستی. دا رپورټ وایي چې د بشار الاسد رژیم یو برید د 2014 کال د اپریل پر 28مه نیټه پر تلمین سار او بل برید د 2015 کال د مارچ پر 16مه نیټه پر سرمن سار کړی دی. د رپورټ په لیکنه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش بیا یوازینی داسې وړتیا لرونکې ډله ده چې پر میرا نومې ښارګوټي دا ګیس کارولی. نیټ پرایس ویلي د ملګرو ملتونو د څیړنو دا پایلې نړیوالو ته بله داسې موقع په لاس ورکوي چې په یوه خوله د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد راپورته سي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي چې روس او شام لا د دې رپورټ تر خپرېدو د ملګرو ملتونو د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روس او چین وړاندې د دې مخه نیولې وه چې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا پر شام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه عملي کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پر دې رپورټ د اگست پر 30مه نیټه بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویلي په کار ده چې د امنیت شورا غړي د هغو پر ضد سره یو سي کوم چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګرځئ. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي واشنگتن په ترکی کې د جمهوریت ټینګ ملاتړی دی. دا به راسې حال کې ده چې تېره میاشت په دې هیواد کې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وشوه. انکرې تور پورې کړی چې دغه کودتا په امریکا کې میاشت جلاوطن مذهبي عالم فتح الله ګولن کړی، خو ګولن دغه تور رد کړی. جو بایدن په ډاګه کړه چې امریکا د کودتا په اړه له مخه معلومات نه درلودل او نه هم غواړي چې په دې کې لاس لرونکی یو کس بچ کړي. د مشال رو د خبر مرکز څنګه په دې اړه یو رپورت بابر کړی چې عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې. د دې سفر مقصد په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د واشنگتن او انقرې خرابې اړیکې بیرته رغول وو. په خبري غونډه کې له جو بایدن پوښتنه وسوه چې امریکا به کله فتح الله ګولن چرباندی تور دی چې د کودتا تر شا یې لاس و ترکی ته وسپارل سي. خو نوموړي په جواب کې وویل چې تر پرون پورې لا هم په دې اړه ورته کافي شواهد نه ورکړل سوي. جو بایدن دا واضح کړی چې امریکا د کودتا په اړه لا د وړاندې معلومات نه درلودل. دی وایي موږ له مخه معلومات نه درلودل، موږ یې ملاتړ نه دی کړی، موږ د دې پیښې سمدستي وروسته غندنه وکړه. موږ چې څنګه تر کودتا له مخه وو وروسته هم نه یوازې د ترکی له حکومت سره بلکې له ولس سره هم اوژه پر اوژه ولاړ یو. جو بایدن دا ګونګوسی هم رد کړي چې ګواکې امریکا غواړي فتح الله ګولن بچ کړي. نوموړي درې ځله په نا کې جواب ورکړي چې دا د امریکا په ګټه کې نه ده چې هغه څوک بچ کړي چې د دې هیواد اتحادي ملګري ته یې زیان رسولی وي. ښاغلی جو بایدن په داسې وخت کې ترکیې ته ورسېدل چې تر دې لمخه امریکایي جنگي الوتکو په شام کې دننه د اسلامي دولت وسوالی ډلې پر ضد بریدونه پیل کړل. په دې خبري غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وویل چې د ترکیې ملاتړو یاغیانو د جرابلس سیمه بیرته قبضه کړې ده. جو بایدن دا خبره هم وکړه چې شام په کار دی هرومرو یو موټی پاتې سي او په برخو کې ونه ویشل سي. دا د شامی کردان او وسلوالی ډلې وای پی جی ته یو اشاره وا چې امریکا یې ملاتړ کوي. کردان په شام کې آزادی غواړي او ترکی دا ویره لري چې که کردان په شام کې کامیاب شو نو شایي په هیواد کې میشت اقلیتي کردان به له انکرې خپلواکۍ ته نور هم وهڅول شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو د کوزو مومند په پرچاوي سیمه کې د کاڼو 9 کارخانه د بجلی د بندشت لوجې بندې شوې دي. دغه کارخانو تر زرو زیات مزدوران یا خو نورو خارون ته مزدورۍ لپاره تللي دي او یا بیا په کورونو ناست دي. د کارخانهدارو په وینا د هغوی د میاشتې د 2.5 لک نه زیات تاوان کیږي. تفصیل د سیمینا د مشالې دو خبرجال شان واستر زیره کوي.
د کارخانو مزدوران زیاتره نور خارونو ته مزدوري لته لیدي او یا بیا په کورونو ناشتي. په پرچاوي کې د کارخانه یو مزدور وای
سراج الدین عمله څوک یو خوارار څوک بل خوارار مزدوري له خامخه بچی دي در چا خويند رونه دي مزدوري خو باکي به مزدوري خونه کیږي. دې کې لنګری پاکستان د دیړای والا پاکستان دي د واټیکل سره خپل مزدوران پاکستان دي ډیر مزدوران دي. په دې کې
د یوې کارخانه سپینګری چوکیدار سره مې خبره وکړه نو هغه وویل چې شپه او ورځ چلیدونکو کارخانو ته روزانه د پنجاب او کراچۍ نه بیوپاریان راتلل او سوداګانې به یې کولې. مزدوران هم خوشاله وو ولیدا ست هغه ټولې کارخانه ولاړې دي او شپه او ورځ یوازې ناست وي.
ما جیر عمان نامه ده چې موږ سره بدلې بورونو موږ هم خوشاله وو. وسنن سبا دی ورته سی واخراغه چې دی بجلی په وجه باندې کوم ده اورور نه مزدوران شته. موږ دونه پریشانای کیو چې په خدای یقین وکړي چې یو سړی په کارخانه کې نشي کې نوسه. دا زمونږ د حکومت تخفاس دی چې موږ ته مهرباني وکړي چې دا بجلی دی موږ سره تعاون وکړي دوی دی را پری دی.
باغستان نوم یو کارخانه دار وای چې دغه په کارخانه کې هیڅ دوابډي بقایا نشته دی. د زیاتوی چې په یاد سیمه کې په یو څو کارخانو دوابډي بقایا شته خو وابډي ټول کارخانو ته بجلی بندې کړي.
کارخانه چالو کړي دغه بجلی نه کټ کټ ټرانسفارمر ته یو سي اوسره خبره اوسره کوي بقایا ته بارا کې کنه ټول روز ګورن اوسره ګډ وړ دي او دغه به وجود هم بلون هم را لګي دغه کوي وې دا جمع کوي دغه کوي بند کارخانه بند بنو.
بل خو د محمدو ایجنسی د وابډي د بجلی محکمه وای چې د کارخانو د بجلی د بندولو امر هغوی ته قامي احتساب کمیشن کړو خو دای ونه وایل چې ګنې په دغه کارخانو ټول څومره بقایا جات دي. ولې د کارخانه دارو پوینا چې هغوی پسې د اتونه تر د 10 لک روپو پورې بقایا جات اچولي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
مشال لاډو ته وغوښتي اوریدونکو افغانستان ته د پوځي عملیاتو لوجې کړه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وای خپل کورونو ته تلل غواړي خو د تلو لارې پرې بندې شوې دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې دوی دا مهال یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید د دوی د تلو لپاره زمينه برابر کړي. تفصیل له سیمې د مشال لاډو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په افغانستان کې د خوست ګلون په کیمپ کې مشته د وزیرستان قبایلون ویایي چې موږ بیرته تګ ته تیار یو. د دغه مقصد دپاره مو ټول شرطونه هم پوره کړي منلي دي، خو بیا هم لارې راپسې بند دي، بیرته تللی نه شو. په دغه برېښ شي په دغې کیمپ کې موجود یو قبایلي زید خان مشال ری جو تا د ټلیفون په لیکې په دا رنګ ژغېدلی دی. مولوی عبدالرحمن جاتاوی
افغانستان وخورا تا خیف پالکا که مشتایی نم تکیم نایی مشتا دا تکلیف تایی چه سلغت پارا پسارا پا میر بند بندید لگه دلائی دایی موتیکل بی فراد بدرائی ورا دا در غلائی وکایی که کم نایی چه پارچه ویره ری بلکونی او گوشتن درگاه کمیاب آشتا بیاغا یار نمشتا خوصی جی نا پاکستان مشتا ملتا عربی یعنی تکیم نایی پا زندانی نیولی
ده خوست گلون کمپ ده دغو قبایلانو خبر می چه په قطبی وزیرستان کې د قومي اسمبلی نماینده محمد نظیر ته ورسولې هغوی وویل
دا
خوست گلون کیمپ کډول قبایلانو په قومي اسمبلی او سینټ کې د ټولو قبایلي نمائندګانو نه غوښتنه وکړه چې دوی د یو ځای شي د میژا ژغ دې حکومتي چارواکي ته ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال رادیو ته غوږ استی زو کوټې ته اوریدونکو، په بلوچستان کې په روان کال کې د کانګو وایرس له امله نه کسان مړه شوي، خو صوبای حکومت بیا ادعا کوي چې په صوبه کې په یاد وایرس د قابو موندلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي، او همداراز د څارو منډیانو ته یې امر کړی چې دوی دې پر خپلو څارو د کانګو ضد دویانې وپاشي. نور حال د یوپترین په دې رپورت کې ورو
د بلوچستان د څارویو او نورو حیوانانو د پالنې د ادارې سکتر صدیق مندوخیل ویل دي چې په صوبه کې د کانګو د وایرس د مخنیوي لپاره د لوی شارو په مالداره منډیانو کې د دوایانو یا سپری پاشولو کار پیل کړی دی. د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ښاغلی مندوخیل وویل چې زیاتره څاروي د افغانستان څخه راځي.
افغانستان سره څوک راځي یا کوم د پسونه راځي دا په هغو کې وي. په دا کې نو کسانو کې پنځه کسان افغانان دي چې دا دی. نو اکثر دا لاغ ځای چې راځي نو هغه ځای سره راوړي. موږ کوشش کوو چې دغه ځای کوم مال راځي موږ هغه سپرے کو او دا وخت باندې کنټرول.
صدیق مندوخیل د څارویو د مالدارانو څخه غوښتنه وکړه چې هغه د سم د لاسه په خپلو حیوانانو کې د کانګو ضد سپرے وپاشي. د دې مقصد لپاره په مالدارانو کې د پوهنې کار هم روان کړی دی.
خلق باید احتیاط ہو کہ خاص کر رام وراز اور دے دا ٹکس دی دا ہیلوما ٹک دا مر وراز عام پشتو کی وراز اور دے خلق باید وراز سر ڈیر پہ احتیاط ہو کہ یو برزائی حالت پلاس میں کی مڑا یا صدا احتیاطی دا 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 سر خاص کر یا سپری بندی مختلف لائف سٹاک سیکٹرز کی فاق اس مجھے اویرنس کمپین کی دا ہم ویسی کانگو وائرس خلاف مر خلق تا اویرنس اور خاص کر مالدارانو تا چی آغا لدہ سر چنگا بات check. مالدار ته هم دا اویرنس پکار دی چې دغه وراز دغه خطرناک بیماری سبب کېدی.
نوموړي د ګرمۍ په موسم کې د کانګو وایرس د خپرېدو د علت په اړه راته وویل.
اصل وجه دا ده چې هغې داله د مال را وکښته سي په دا نورو هغه سوروي کې دا ننوځي دا خپلې هګۍ اچي نو دا چونکې د دې ایک لینګ پیریډ دی نو دا وجه ده چې دا بیا دا نور انسانانو باندې لاړ اور انسانان چې دا څه وخت وایټ کې نو دا غزه خدا
د کوټې و فاطمه جنا روغتون ته په روان کال کې دو اتیا د کانګور ناروغان را رسول شوي دي. په دوی کې په دولس کې د کانګور ناروغي را څرګنده شوې ده چې له امله نه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. په هغو کې د پنځو تعلق د افغانستان سره دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
د مشال ریډیو د نوزي د خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو. زو افغانستان ته د پکتیکا ولایت چارواکو د واکسینو لکارکونکو او چارواکو غوښتنه کړې چې د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د واکسینو تطبیق ته جدي پاملرنه وکړي. دوی ویل پکتیا یو سرحدي ولایت دی چې د پولې په پورې غاړه کې یې د څو کالو د جګړو او نورو ستونزو له کبله واکسین ندی تطبیق شوی او له هغه ځایه د ماشومانو د زنو ناروغیو د انتقال ګواښ موجود دی. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
تیره ورځ د پکتیکا والی واکسیناتورانو سره په یوې ګډې ناسته کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې پکتیکا یوه سرحدي سیمه ده چې د پولې په پورې غاړه کې د ناامنیو او نورو ګواښونو له کبله دا څو کاله د واکسینو منظم پروګرام نه دی عملي شوی او له هغو سیمو د دې ولایت ماشومانو ته د بېلابېلو ناروغیو د وایرس د انتقال ویره موجوده ده. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل
د درو کلو نورې سیمې په پکتیکا کې د ګزارن مثبته پیښه نه لرو، خو بیا هم زیات په کسو په پیشری په دې واکسینو باندې یا د پولیو په تحقیق باندې زګه کو چې یو خو د ولسمشر زنګړی لارښوونه ده او بل مونږ د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په څنګ کې پراته یو. مونږ زرګونه کورنۍ د یغې کډوال دلته لرو، له بده مرغه هلته د ځینو مشکلاتو له امله کلونه کلونه هلته واکسین نه دی شوي. کیدای شي هلته د وایرس موجود وي، هلته مثبت کیسونه شته.
د پکتیکا والی له ټولو امنیتي او ملکي ادارو په ځانګړي ډول د ولسوالیو له ولسوالانو او نورو مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د واکسینو د پروګرام د ښه تطبیق لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیکا په ولایت کې یو واکسیناتور وایي چې د پکتیکا ولایت اتیا سلنه ماشومانو ته په عادي ډول واکسین تطبیق کیږي او ستونزمنو سیمو ته هم په مناسبو فرصتونو کې موبایل ټیمونه ورځي او ماشومانو ته واکسین کوي.
یو هغه واکسین دی چې موږ په شفاخانو کې په کلینیک کې کوو، یو هغه واکسین نه دی چې مقصد موږ د نږدې ساحو ته چې په پنځه کیلومتر موږ لري دي روزانه په موټر سایکل ورځو او ځنې هغه صحیح دي په دونه ولسوالۍ کې چې هغه د ډېرې لري دي د دسترس نه وتلي دي هغه ته د موبایل پروګرامونه لرو.
پولیو یا ګوزان یوه وایروسي ناروغي ده چې زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو لږ وي. دا ناروغي د اخته کس د مړینې یا دایمي معیوبیت لامل کیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اردن خو د مشال لیو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو روستي شیبي دی. ل پامیر ساحل روستي لن خبرونه ورو
افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو ترهګرو ضد د جدي اقدامات وکړي چې په کابل کې یې پر امریکایي پوهنتون وسلوال برید تنظیم کړی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی نن پارک کې د ملي امنیت شورا غونډې پر مهال د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او بیان وایي چې جنرال شریف غنی ته ډاډ ورکړ چې تر ارزونې وروسته به د افغانستان ته د اقداماتو څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست څېړنه ښیي چې پر امریکایي پوهنتون بیگانه برید د ډیورنډ کرښې له هاغې خوا تنظیم شوی و. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز نن وویل د هاغو سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی، خو دا عمل سمدستي نه شي کېدی بلکې باید په مرحلو کې وشي. د متحده قومي موومنټ یو زنداني مشر وسیم اختر د کراچۍ ښاروال ټاکل شوی دی. تېره ورځ د ښاروال او د هغه مرستیال لپاره ټاکنې وشوې چې پکې وسیم اختر او د ایم کیو ایم ارشد ووهرا اکثریت ترلاسه کړ. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د جوړ تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ وویل د خیبر پختونخوا حکومت تېر کال په نومبر کې وفاقي حکومت ته په هزاره کې د ځمکې اخیستو اجازه ورکړې او دا عمل لولس سره د دوکې په معنا دی. د خیبر پختونخوا حکومت د ډاکټر سید عالم مسعود دعوی او تورونه رد کړي دي. سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف ملګرو یې ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پلټنو کې د ثبت شویو کیمیاوي وسلو بریدونو لپاره به له شامي رژیم او اسلامي دولت ډلې څخه حساب اخلي. د ملګرو ملتونو پلټنو تېره ورځ ښکاره کړه چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په شام کې لږ تر لږه دوه کیمیاوي بریدونه کړي دي او اسلامي دولت ډلې د شړشمو کیمیاوي ګیس د وسلې په توګه کارولی دی. بشار الاسد د دې پلټنو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په خوا یې د کیمیاوي وسلو کارولو تورونه رد کړي دي. او د فنلند پولیس چارواکي وايي په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د عراقي سرتیرو په عامه وژنه کې د برخې اخیستو په شک یو عراقي نیول دی. د نیول شوي 44 کلن عراقي نوم نه دی ښودل شوی او فنلند پولیسو ویګا ویل ښایي دا کس هغه مهال د اسلامي دولت ډلې غړی و. په هغه برید کې شاوخوا 1100 عراقي سرتیر وژل شوي ول چې زیاتره یې اهل تشیع ول.
همدې سره د مشال ریډیو نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي، خو پر همدې څپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسرا الله مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پامان.